دا مشال اډیو د زستا سو قربا ګل ایازم د مشال اډیو په یو بل ځانګړي خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په شلمه پیړۍ کې د پښتو ادب د سر په څلنکارانو کې یو څو نورو سره د همیش خلیل نوم هم یادیږي. هغه په لوزګونو څیړنیز آثار د پښتو لوستونکو ته ډالۍ کړي دي. خو همیش خلیل ګڼ اړخیز شخصیت و. هغه یوازې څیړنکار نه، بلکې یو ښه شاعر، کیسه لیکونکی، ژورنالیست، ژباړن، کره کتونکی، تاریخ پوه او سیاسي کارکون هم و. څو کالې د پښتنو په قومي سیاسي مبارزه کې د زندان سختي هم ګاللې دي. د شاعرۍ یې څلور ټولګي او د لنډو کیسو یې یوه مجموعه هم چاپ ده. د همیش خلیل د ژوند په اړه ځانګړې خپرونه راشد خټک تاسو ته وړاندې کوي. راځئ چې ورته په ګډه سره غوږ شو.
همیش خلیل د پښتو ادب په خغه یو څو څیړنکارانو کې شمیرل کیږي چې په شلمه پیړۍ کې لسګونه ګټور تحقیقي کتابونه لوستونکو ته ډالۍ کړل. په پخوانو دیوانونو یې تحقیق وکړو، مفصلې او ګټورې مقدمې یې پرې ولیکلې. د پښتو ادب لومړۍ تذکرې پټه خزانه د اصلیت دفاع یې وکړه، او په دې اړه د قلندر مومند تحقیقي تنقید پټه خزانه فلمیزان په ځواب کې ټول پارسنګ په نوم کتاب ولیکلو. د سید ګوهر د پټه خزانه فل حقیقت په ځواب کې حقیقت دا د کتاب ولیکلو. نومور کې شاعران پیدا کړل، او په ځنو خغه کتابونو یې کار وکړو چې پخوا چاپ شوي وو خو بیا ورک وو، او یا یې د لیکونکو په اړه بشپړ معلومات نه وو. همیش خلیل خوشحال شناس هم وو، او د خوشحال خان خټک په ځنو اثارو یې ګټورې مقدمې لیکلې دي. خو د دې سره خغه د خپل دور یو ښه شاعر، کیسه لیکونکی، ژورنالیست، ژباړن او سیاسي کارکون هم وو. د قومي سیاست په لار کې څو کاله د زندان سختۍ هم ګللې دي. همیش خلیل چې خپل نوم یې همیش کول وو د انځرګل کره، د پېښور په برتا کال کې د اپریل په 18 نیټه په کال 1923 کې زیږیدلی وو. د اسلامي کالج نه لسم او اسلامي کالج نه 12 جماعت پورې زده کړې کړې وې، او بیا 14 د پرایویټ امیدوار په توګه کړې وو. د آثارو نمونه یې په دې ډول دي: دیوان بدل، دیوان معزالله خان مومند، دیوان اشرف خان هجری، دیوان سعید خټک، دیوان حسین، دیوان میرزا خان انصاری، دیوان قمبر علی خان، دیوان کاظم خان شهیدا، دیوان عبدالقادر خان خټک، دیوان احمد داوی، دیوان فدا، کیسه شاه او گدا، د فضل احمد غر دیوان، د غر ګلونه، د ککاجی سنبر حسین مومند پاړه لیکل شوی کتاب ککاجی سنبر حسین، د کامل مومند خمخانه یسرب، د کامل مومند د فکرونو ډیوی، د افضل خان خټک بازنامه، د خوشحال خان خټک اخلاقنامه، د خوشحال خان خټک فراقنامه، د خوشحال خان خټک طبنامه، د خوشحال خان خټک بازنامه، د خوشحال خان خټک سواتنامه، د خوشحال خان خټک نامه حق، تحقیقي تنقید ټول پارسنګ او حقیقت دا دی. د خپل شاعرۍ څلور ټولګې او د لنډو کیسو مجموعه چارګل. نول نگار او شاعر مصطفی سالک مشال رډیو ته وویل چې همیش خلیل د خلیلو په سیمه کې اوسېدلې او زیږېدلې دی، خو هغه په خټه خلیل نه و.
همیش خلیل د پښتو صحافت، سیاست او ادب لوی نوم و. هغه په دې دریو برخو کې ډیر زیات کارونه کړي دي. دومره کارونه کړي دي چې یو اکاډمي دومره کارونه نشي کولی، لکه همیش خلیل صاحب چې په یوازې ځان باندې کړي دي. د یوې خبرې وضاحت راته ضروري ښکاري چې د همیش صاحب د نوم سره خلیل لیکل شوی دی. ځینې خلک داسې فکر کوي چې دا خو په خلیلو کې اوسېده، د پېښور په خلیلو کې، نو دا به خلیل وي. قام باندې، په قام باندې د خلیل نه دی. دا په زلمیتوب کې د جبران خلیل لیکنې ډېرې خوښې دي. جبران خلیل لبناني ول اصل امریکایي لیکوال دی چې ډېر مشهور دی، او د پرافیت د پیغمبر کتاب هم ډېر مشهور دی. دا غنه متاثره شوی و، نو د په ځان باندې خلیل نوم ایښی و. کنه همیش خلیل میرزا خیل مومند دی، او پلار د ننګرهار د میرزا خیلو نه تللی و پېښور ته. پاسل کې د ننګرهار د نیکونه د ننګرهار وو. خدای تعالی او پېښور ته، په پېښور کې پلار می شوی وو، نو دی وملته په خلیلو کې پاتې شو، او اوس یې د وملته وفات شو، خاورو ته وسپارل شو.
د اسلام آباد په قید اعظم پوهنتون کې د سیمه ایزو څېړنو مرکز مشر او محقق ډاکټر حنیف خلیل مشال رډیو ته د همیش خلیل د شاعرۍ او شعري ټولګو د چاپېدو تفصیل داسې وړاندې کړو.
دیکھیے، اس شک نشته چې همیش خلیل صاحب د شلمې صدۍ ډېر لوی څېړنکار، نقاد او مترجم دی، او ورسره صحافي هم دی چې د هغه دور په خپلو رسالو کې او اخبارونو کې کار کړی دی. خو د هغوی چې کوم د ادب تخلیقي میدان دی، هغه د ډېر زیاتې توجه وړ دی، او د بده مرغه هغه توجه ورته شوې نه ده. یعنی که موږ په ځانګړي ډول د هغوی شاعري راواخلو او د هغوی افسانې راواخلو په تخلیقي ادب کې، نو دا د کمال دی د دوی د شاعرۍ سلور مجموعه چاپ دي چې د سلورو مینه لا ډېر خلک خبر هم نه دي. خو وړومبۍ مجموعه د همیش خلیل صاحب د شاعرۍ په 1908 کې چاپ وه د نغمزار په نوم، او د سرکاري ریکارډ مطابق دغه وخت د همیش خلیل صاحب عمر 18 کال و، ځکه چې په 1908 کې پیدا شوی دی د کاغذونو مطابق. نو د 18 کالو زلمی چې کومه شاعري کړې ده بنده حیران کی. اجمل خټک صاحب هغه سریزه لیکلې ده، او په 18 کالو کې د یو ډېر پختکار شاعر درجه ورکړې ده. او د هم ویلي دي اجمل صاحب، ظاهره ده اجمل صاحب ډېر لوی نقاد او محقق او ډېر لوی شاعر دی. هغه مجموعه باندې خپل سریزه کې اجمل صاحب دا هم ویلي دي چې دا همیش خلیل که د وخت طوفانونو نه بچ پاتې شو نو دی به د خپل دور ډېر لوی شاعر ثابتېږي، او لوی شاعر و خو توجه ورته ونه شوه. دویمه مجموعه چې د همیش خلیل صاحب دا زما سندرې په 1903 کې چاپ ده، او په هغې باندې تاسو وګورئ چې د کامل صاحب او د کلندر صاحب کمې مقدمې دي. د کامل صاحب او کلندر صاحب غوندې نقادان په 1900 کې ډېر کم ملاویږي، او هغه نقادانو همیش خلیل صاحب د خپل اثر یو ډېر لوی شاعر منلی دی، خاص کر کلندر صاحب چې د هغه هم اثر هم و هم زولی هم و. او په شاعرۍ کې په کار ده چې کلندر صاحب دومره مقام نه وي ورکړی، ځکه چې د هغه ورسره خپله یو مقابله او یو چشمک و. خو کلندر صاحب هم ډېر لوی مقام ورکړی دی په زما سندرې په مقدمه کې. بیا درېمه مجموعه د هغې په 1903 کې چاپ شوې ده، خاپون او خالونه. نو زما سندرې کې خو همیش خلیل صاحب د یو مزاحمتي انقلابي او ترقي پسند شاعر په حیث مخې ته راځي، خو خاپونه کې د یو کلاسیکل شاعر په حیثیت مخې ته راځي چې شاعري یې د فن او تکنیک په حواله ډېر د لوړ معیار ده. او بیا اخیری مجموعه سوغات چې د هغوی چاپ شو، نو په هغې کې روحانیت دی، د خدای پاک سره مینه ده، یو صوفیانه غوندې انداز دی. نو زه ویل ده غواړم چې همیش خلیل صاحب د خپل دور ډېر لوی شاعر و، او یوازې زه نه وایم، دا کامل صاحب، کلندر صاحب، مجذوب صاحب په یو ځای کې لیکلي دي چې مونږ به د همیش خلیل په شاعرۍ خبرې کولې کلندر سره، یعنی کلندر مومند سره، نو مونږ به په هغه دور کې ویل چې همیش ډېر لوی شاعر دی. نو دغه خو شاعري ده. کله چې مونږ راځو افسانې ته، نو د همیش خلیل صاحب یو مجموعه چاپ ده چارګل، یو یې د ترجمو مجموعه چاپ ده سل کالداری، سپینو سل کالداری، او ورسره سم متفرق یو نیم نورې افسانې هم لیکلي دي چې په مجموعه کې نه دي چاپ. خو تاسو وګورئ چې د همیش خلیل صاحب د افسانې کم معیار دی. په هغې مقدمه فضل حق شهدا لیکلې ده، سره دی چې فضل حق شهدا د دغه افسانو په ژبه تنقید کړی دی، حالانکه د دغه افسانو ژبه چې څومره شاعرانه ده، څومره لطیفه ده، څومره تخلیقي ده، څومره د تخیل او تکنیک نه پکې کار اخیستی شوی دی. نو زه د فضل حق شهدا صاحب هغه تنقید سره متفق نه یم. خو د افسانې لوی نقاد زموږ په اثر کې ډاکټر اعظم صاحب دی چې هغه پښتو افسانه تحقیق او تنقید کتاب هم لیکلی دی، او په خپل پی ایچ ڈی مقاله پښتو ادب کې کردار نگاری هغه کې هم په افسانو بحث کړی دی. اعظم صاحب همیش خلیل صاحب ته د پښتو افسانې جینیس ویلې دی، نابغه ورته ویلې دی. نو دا ډېر لوی اعزاز دی، یو سند دی د ډاکټر اعظم لخوا. او زه خپل هم دا تبصره کوم چې د همیش خلیل صاحب د افسانو چې کم تاثیر دی، کم تکنیک دی، په پښتو کې ډېر کم به د هغې مثال پیدا شي. خو له بده مرغه افسانې ته هم هغسې توجه نه ده شوې. همیش صاحب ډېر لوی تخلیق کار دی، خو نظرانداز تخلیق کار دی. او د هغې وجه دا ده چې د هغه څېړنه، تحقیق، تنقید او علمي کارونه دومره زیات دي او دومره راخواره دي چې د هغه تخلیق یې د خپل سوري لاندې راوستی دی.
خکلیکون کې او د وحدت ورځپاڼې ایډیټر ګل محمد بیتاب مشال رډیو ته وویل چې د نورو لیکوالانو په شان همیش خلیل هم پیل د شاعرۍ نه کړی و، خو وروستو تحقیق ته پاملرنه زیاته شوه.
همیش خلیل صاحب اصل کې لکه زمونږ د پښتنو د اکثرو شاعرانو غوندې هغه ادب ته د یو شاعر په حیث راغلی دی، او د ټولو نه ړومبی کار د هغه شعر ویلو، د تحقیق او نثر او دا کسی پیسی خو بیا وروستو راغلی. لکه زما مطلب دا دی چې د ټولو نه ړومبی هغه یو شاعر و. د شاعرۍ دوه درې کتابونه هم چاپ شوي دي، او شاعري ډېره ښه ده. خو چونکې څنګه چې تاسو ووایئ چې هغه د یو محقق په حیث باندې زیات مشهور شو، نو دا طرف پې دومره درون شو یا دومره حاوی شو چې هغه نور طرفونه د پټ کړو. د ده شاعري که ډېره مخده، که دی محقق نه و، نو شاید چې دی موږ سره د خپل وخت په یو څو خو شاعرانو کې راتلو، ځکه چې نظمونه، غزلونه، قطعات او وروستو نعتونه هم لیکلي دي، او بلکې اوس خو د هغې کلیات چې دی نو هغه عراف و پرنټر لخوا چاپ شوی دی، عزالله صاحب چاپ کړی دی. هغه کلیات د ښه مناسبه د یو پوره شاعر هومره شاعري په هغې کې شته دی. د شاعرۍ نه علاوه همیش خلیل صاحب ډېرې ښې افسانې هم لیکلي لکھلی دی وقف وقف بانے افسانو یو مجموعہ دا چار گل پنم بانے چاپ دا چ خصوصاً پاگے کی جب ادڑے رالا معیار دا سمود مخ کی پتے باندھے د پجون او فن بانے یو کتاب چاپ شو غالباً د انزر گل نامے وا نو پاگے کی ماں بد بانے اغ وق و مکالے لکھلے وا دامیش خلیل افسانہ نگاری او د جب دم رخ کلی وا چ دسلور افسانو نما سے نمونی پیش کری ہوئی دا بالکل آزاد نظمونه دی یعنی دا سی افسانه وی دا دومره خلفازی پکې کړی و چې هغه باندې بالکل د نظم ګومان کې دوه هغه نه ماسو ټوکړي هم پیش کړی وی
د کوهات کالج پرنسپل او د پښتو ژبې استاد ډاکټر وزیر شدان په همیش خلیل تر سره شوی کار په حق له مشال رډیو ته ویل
دا همیش خلیل په حوالہ بس دومره وایم چې په ډیرو حوالو سره هغه ژوندی دی په ډیرو حوالو سره هغه کار کړی دی ډیر ځلی هغه جیل ته هم تللی دی یعنی د هغه سیاسي ژوند هم ډیر جوت دی او ډیر سرګند دی په صحافتي حوالہ هم دا هغه نوم سرګند دی خو زه دلته څو خبرې کوم د هغوی د تحقیقي ادبي خدماتو په حوالہ او د هغوی د تخلیقي ادبي خدماتو په حوالہ خو د هغې نه اول به زه دا خبره ضرور وکم چې همیش خلیل هغه خوش قسمته انسان دے چے پجوند پہ کار شوے دے اگر چے دے پختنوں متعلق دا مشہور دا چاہوئی جوندی مڑوی عمر جوندی کوی چکلا مرشی چوک بیا اگر قبر باندھے جھنڈے لگوی مشاعری کوی ہو پجوندی قدر نوی خو الحمدللہ همیش خلیل سے پاگا کسانو کے دے چے پجوندی خلق کو قدر کرے دے زکر چاہوئی دم رکار کرے دے چاہا پا حس دول دے پتے دونا دے اگر دے یو اکیڈمی حیثیت لری زب ہوا ہم چے لکا مثال کے طور ڈاکٹر حنیف خلیل پاگے کے سرگند نامہ دا چے پا نل سوا وہ نوی کے اگوی پر ژوند او فن باندې یو کتاب چاپ کړی دی دغه رنگ گور رحمان د انزر ګل په نوم 1999 کې کتاب چاپ کړی دی هغه په والا جو خلیل صاحب هم د کاروان ستوري په نوم 1999 کې کتاب چاپ کړی شرمت خلیل هر بلبل بده سنا کا کته ګل شوی 2008 کې مقاله را جمع کړی دی او کتاب چاپ کړی او بل ډاکټر جاوید خلیل ډاکټر جاوید اقبال دا هغه په ژوند دا همیش خلیل ژوند او خدمات باندې پی ایچ ڈی کړی دا نو زما خیال دی چې دین علاوه هم بیرو کسانو پلیکل کړی دی تیسیس پی شوی دی خوری وری مقاله شته زما په خیال دی چې همیش خلیل صاحب هغه خوش قسمت بختور کس دی چې په ژوند دا غوی د کار دا غوی د فن اعتراف شوی دی
شاعر او لیکوال پروفیسر اسیر منگل مشال رډیو ته وویل چې همیش خلیل ګڼ اړخیز شخصیت وو
ارواخاد همیش خلیل صاحب د پښتو ژبې او ادب یو داسې درانه نامه ده چې د نوم اخیستو سره مخې ته یوه لویه ادبي او علمي پنګه ودرېږي د شخصیت د لویو لویو دارو همره کار په یوازې ځان کړی دی د اجمل خټک صاحب او د قلندر مومند صاحب په رنګ د ده ژوند او فن هم درې ګوټیز دی د درېو ګوټونو نه تاویږي یعنی ادب صحافت او سیاست ویلی شي ادب کل دی او سیاست یې جز دی ولی ځینې ملګري دې سره اتفاق نه کوي بهرحال دا د هر چا خپله خپله خوښه ده زما په خیال چې کوم لیکوال د خپلې ژبې او ادب د پرمختګ دپاره آواز اوچتوي او چې څوک یې په لاره کې دیوال جوړیږي د هغې خلاف احتجاج کوي مزاحمت کوي دا ټول سیاست دی دا مونږ هم کوو او دا درون مشر همیز خلیل صاحب هم کړی دی خو وخت وخت کې فرق وي هغه وخت د پښتو ژبې نوم اخیستل هم د کفر نه کم نه وو ځکه خو همیز خلیل صاحب د خپلې ژبې د خپل ادب او وطن دپاره سو سو ځله جیل ته تللی دی د جیل په تورو کوټانو کې بندیوان شوی دی خو د خپل مقصد نه یو انچ هم پشا شوی نه دی او د دې خاورې د یو ننګیالي په حیث ټول تکلیفونه مصیبتونه ښه په روم تندي ګاللی دي خپله خاوره به په خپل وینو پالم که حجت قرباني زما د تن شي که غلیم لما بره یوړو محبوبي ستا پړونې دې زما د ځان کفن شي دا امیر صاحب د ژوند او فن یوه مضبوطه حواله د صحافت هم ده د ډیرو مجلو او ورځپاڼو مدیر پاتې شوی دی د خپلې مورنۍ ژبې سره د بې کچه مینې لقب لري ورځپاڼه باګرام د شروع کولو تابعا وخه دا وخت زه دا باسین پیښور میاشتنۍ مجلې معاون مدیر وم زه هم په دې اخبار کې د سره شامل شوی وم هغه ورځپاڼه کامیابه خو نه شوه ولې د دې ورځپاڼې کامیابولو دپاره چې د کومې هلې ځلې کړي دي کوم تکلیفونه او مصیبتونه یې تیر کړي دي د هغې مشاهده ما ډېر د نږدې نه کړې ده چې دا همیش خلیل صاحب خپلې ژبې او ادب سره څومره مینه ده او دا غختل چې پښتانه په میډیا کې خپل غږ ولري او پښتو صحافت وده عمومي دې سره به نه یوازې د پښتو ژبې او ادب په پرمختګ کې ولاړ دیوالونه راپرېوځي بلکې د پښتنو ستونزې به هم هوارې شي او دغه کمی زما په خیال اوس هم ډېر په شدت سره محسوسېږي چې پښتون په میډیا کې خپل غږ نه لري. په هر حال هر څه چې دا یو کار چې سړی شروع کړي د هغې د کامیابۍ او ناکامۍ دواړه صورتونه موجود وي. همیش صاحب د صحافت په میدان کې خپل زړه پورې کردار ترسره کړی دی او چې څه یې کولی شو هغه یې ښه په ایمانداري کړي دي.
شاعر او نقاد روحان یوسفزي د همیش خلیل د شاعرۍ په اړه مشال رډیو ته وویل.
زما په خیال دغه بنیادی د هغوی بنیادی حواله هم شاعري وه او دغه تخلیق وو ځکه چې هغوی لا د کالج سټوډنټ او طالب علم وو چې نغمه زار د هغوی د شاعرۍ مجموعه کوم راغله او پایې کې چې بیا کوم شاعري ده نو هغه بالکل چې کوم دی نو د هغه دور د حالاتو ترجمانه شاعري ده څه ته چې مقصدیت وي څه ته چې شاعري دي یو نظریې دي یو سوچ ته پاره نو دا د چې بیا د همیش د افسانو چې کومه مجموعه ده چارګل او په چارګل کې د چارګل په خپل چې کوم ټایټل دغه د افسانه ده دغه رنګ په کې چې کوم دی اوډیو مړه شوه دغه رنګ نورې نو دا افسانې چې کوم دی نو د هغه وخت لکه دغه د سرمایدارو د خانانو یا د طبقاتي نظام خلاف چې کوم دی د همیش په دې حواله باندې یو ډېر لوی بنیادي حواله ده دا هغوی بیا دغه نوره شاعري زما سندرې یا خالونه خاپونه یا د کال 1950 د جنگ په حوالې سره چې د هغوی کومې ترانې وي دغه ټول د همیش صاحب د په تخلیق باندې او یقینا چې ډېر ښه تخلیقکار او شاعري دا بله خبره ده چې په هیڅ د شاعر هغه ته هغه رنګ توجه ورنه کړی شو د هغې بنیادي وجه دا وه چې همیش صاحب بیا د دیوانونو مرتب کول او کلاسیک تحقیق او دغه طرف ته چې کوم د هغوی رجحان لړو دی کې پکې بیا دغه کیدوبند جیلونه د خدای خدمتګار تحریک سره تړون نو دا ټولې حوالې دا وجوهات هم وو خو هغه رنګ چې کوم دی نو بیا همیش صاحب دغه طرف ته توجه ورکړ او دغه بنیادي کارو او زما په خیال چې دغه دور چې کوم زمونږ دغه شاعران دي ښه شاعران دي یا هغه څه چې نوموړي شاعران وي پېژندلي شاعران وي نو همیش صاحب په شاعرانو کې زمونږ په دغه سینیئر دغه کې چې کوم دی یو ډېر بهترین یو ډېر ښه شاعر او د هغه شاعري چې کوم دی نو هغه د انقلاب د طبقاتي نظام خلاف رومان هم پکې شته مطلب دا دی چې د قلبي وارداتو د دغه اظهار هم پکې شته دی خو د دغه ټولو شاعرۍ مطلب دا دی چې هغې کې چې کوم هغه سر کوي او کوم دغه وي هغه مقصدیت دی ترقي پسندي ده کاموالي ده وطن پرستی ده.
په پخوانو دیوانونو د همیش خلیل د کار په هکله محقق او لیکوال میا وکیل شاه پکرخیل مشال رډیو ته وویل.
همیش خلیل صاحب په هکله ډېرې خبرې کېدی شي ځکه چې هغه یو ګڼ اړخیز شخصیت و شاعر مو افسانه نگار مو صحافی مو مترجم مو نقاد مو نور ډېر اړخونه دي په سیاست کې مې سي رښت هغه خپل جون چ دینو د دې لپاره وقف کړو چې د پښتو ژبې او ادب د خدمت وکړي او په دغه وجه هغه د پښتو ژبې او ادب یو زلند ستوري دی یو ډېر لوی مقامي موندل دی په دغه میدان کې. همیش خلیل صاحب که شاعر وو که افسانه نگار وو که صحافي وو که مترجم وو که نقاد وو هغه په خپل دی او چې کوم د هغه شخصیت په ټولو اړخونو کې چې کوم لوی کاره اړخ دی هغه د هغه څېړنکاري ده هغه د هغه د تحقیق کار دی هغه تحقیق ته یو لوی مقام ورکړی دی هغه د تحقیق یو داسې میدان خلکو ته راکړی دی کلو کړی دی ښکاره کړی دی او په هغه میدان کې دومره منډې وهلي دي چې هغه د یو اکیډمۍ نه هم زیات دی هغه د اکیډمۍ نه زیات کار کړی دی پښتو ژبې او ادب دپاره هغه چې کوم تحقیق کړی دی او بیا خصوصا په دیوانونو باندې هغه چې کومې مقدمه لیکلي دي دیوانونه را پیدا کړی دي او دیوانونه ناشنا کم چې نه پیدا کېدل کم چې پټو هغه دیوانونه را پیدا کړل چې هغه ښکار کړل د پښتو ژبې او ادب ته ور طالب علمانو ته مخې ته راوستل او په هغې باندې اوس چې دی نو زمونږ د پښتو ژبې او ادب طالب علمان محققین چې دی نو په هغې باندې تحقیق کوي په هغې باندې ریسرچ کوي په هغې دیوانونو باندې امفل کوي په هغې باندې پی ایچ ڈی کوي دا همیش خلیل صاحب لوی او لوړ مقام او لوړ کار دیوانونه دا هغې پیدا کړی و په ډېرو سختو سره په ډېرو تکلیفونو سره د هغې کلمي نسخو پسې ګرځېدلې او د هغې کلمي نسخې په مختلفو ځایونو را پیدا کړی وې. هغې کې دیوان بیدل، دیوان مازولله خان ممن، دیوان اشرف خان هجري، دیوان سعید، دیوان حسین، دیوان مرزا خان انصاری، دیوان کمبر علی خان، دیوان کاظم خان شیدا، دیوان عبدالقادر خان خټک، دیوان رحمت داوی، د طلب شاه دیوان، دغه شان د اشرف خان هجري فارسی دیوان، دیوان عبدالمالک فدا، او دغه شان نور د خوشحال بابا په خوشحالیاتو کې چې کومو اخلاق نامه، فراق نامه او طب نامه، باز نامه، نام حق، دا یو ډېر لوی کارونه کړي دي چې دا درا پیدا کړي دي. په هغې باندې بیا مقدمې لیکلي دي او هغه مقدمې د ډېر تحقیق لاندې او د ډېر تحقیق لټون او د ډېر تجسس او د هغې تاریخي حیثیت سره هغه مقدمې لیکلي دي. دغه مقدمو کې چې دی نو موږ ته ښکاره کړي دي چې دا د دې کتاب لیکونکي څوک وو، د دې کتاب لیکونکي جنس وو، د دې کتاب لیکونکي پیدایش وو، د دې کتاب لیکونکي اولاد، بچي، خاندان، د زیږیدنه، د دې پوره پیژندګلوي په هغه خپلو مقدمو کې کړي ده. بیا د هغه مقدمو کې د هغې کتاب د کلمي نسخې چې کومې پیدا کړې وې په هغې د هغې کلمي نسخو پوره جاج یې اخیستی دی او د هغې د ثابته کړې ده چې د دې وخت د کوم وخت کلمي نسخې وې، دا چې چا لیکلې وې، د دې کاتب څوک وو، د دې کاغذ څنګه وو، د دې لیک څنګه وو، لیک دودې څنګه وو، د کومې ژبې سره تعلق ساتل، کومې لهجو سره تعلق ساتلو، دا ټولې په دغه مقدمو کې لیکلي دي. د هغې پوره تاریخ یې لیکلی دی او دغه مقدمې بیا چې دی یو لوی حیثیت لري په پښتو ادب کې. او دغه مقدمې اوس چې دی نو هغه خو د نن د 50 کاله مخکې لیکلي دا مقدمې، دا کلاسیکي، بیا خصوصا په کلاسیکي ادب باندې هغه ډېر لوی کار کړی دی، په کلاسیکي شاعرۍ باندې چې هغه ته استمه ووي چې دغه ټول کلاسیکي شاعران چې کوم هغې باندې هغه ځک باس کړی دی او ډېر لوی لټونې کړي چې کوم کړی دی هغې میدان ته راوستې او د پښتو ژبې محققین، د پښتو ژبې طالب علمان اوس په هغه تحقیق مقدمو په رڼا کې هغه کتابونه باندې چې دی نور لیکي. ځکه تحقیق یو داسې شی دی چې دا د تحقیق د پاسې تحقیق کېږي. د تحقیق مثال خو د یو سمندر دی او ملغلرې پکې پرتې دي چې څو چمخونه د چارو ایستلې هغه ملغلرې، هغه ملغلرې چې دي نو هغه خلک میدان ته کوي.
مصطفی سالک ته همیش خلیل د شاعرۍ په اړه خپل نظر داسې څرګند کړو.
همیش خلیل صاحب چې کوم بنیادی کارونه کړي دي، د شروع د شاعرۍ نه کړي وه او بیا ورپسې تحقیق ته لاړ، صحافت ته لاړ، دې کارونو ته لاړ، نو دا کارونه وکړه او په تحقیق کې دومره کارونه کړي دي چې داغې دیوانونه ډېر زاړه کلاسیک دیوانونه پیدا کړي دي، دومره دیوانونه پیدا کړي دي چې اوس نومونه اخلم ډېر وخت به ونیسي. تاسو به د خپل پروګرام په سرنامه کې داغه د کتابونو یادونه ضرور کړي وي چې هغه کم کتابونه چاپ کړي دي، نو ډېر کلاسیک کتابونه دیوانونه پیدا کړي دي، هغه چاپ کړي دي، داغې نسخې د نورو نسخو سره مقایسه کړي دي، په هغې تحقیق کړي، حاشیه پی باندې لیکلي دي او دا د همیش صاحب ډېر لوی کار و. دغسې په معاصرو ادبیاتو کې هم هغه تحقیق او تنقید دا څیزونه کړي دي. شاعرۍ په اړه باندې باید ووایم چې همیش خلیل صاحب ډېر رنګین خیاله شاعر و. د ده د شاعرۍ درې ټولګې یا درې مجموعې چاپ شوې دي، نغمه زار، زما سندرې، خاپونه او خیالونه. دا درې مجموعې د امیر صاحب د شاعرۍ چاپ شوې دي او کله چې یو څوک په تحقیق باندې بوخت وي او هغه بیا شاعري کوي نو د هغه په شاعرۍ کې بیا هغه رنګینی نه وي، خو د همیش صاحب په شاعرۍ کې رنګینی ډېره زیاته ده. همیش خلیل صاحب د ډېر پخوانه شاعري کوله، لکه ما چې ویل چې شروع چې کړې وه دغه مشهور شعر چې دی، موټی خاوره د وطن به پرې ور نه کړم، که په سر د ځمکې هر وطن خوتن شي، که غلیم لما بری وړه محبوب ستا پړونې دي زما د سر کفن شي. دا په پښتون ژغ مجله کې د افغانستان هغه وخت کې چاپ شوی و چې همیش خلیل صاحب په زندان کې او په جیل کې و، او دا چې په پښتون ژغ کې چاپ شوی و په کابل کې نور سره لیکلی و، همیشه گل همیش له پښتونخوا نه. نو هغه وخت کې د تخلص خلیل هم نه کو، همیشه گل همیشه کو چې دا شعر لیکلی و، او د افغانستان د مطبوعاتو سره هم ډېره اړیکه درلوده او غوښتل چې د افغانستان کتابونه پاکستان ته لاړ شي، د پاکستان کتابونه افغانستان ته راشي، د پښتو کتابونه چې په دې تور دا هم نیول شو، جیل ته هم لاړ، تکلیفونه هم تیر کړه، خو دی د خپل مقصد نه رسته نه شو. او دغه ارتباط چې د افغانانو سره وو همیشه ډېر په ښه ډول باندې وساته.
د مشال رډیو ګرانو اوریدونکو سیوا د مکو او سندره اورو. تاسو اوریدا اوس بیا د همیش خلیل پاړه خپل راپور ته دوام ورکو. پروفیسر اسیر منګل مشال رډیو ته وویل چې همیش خلیل مقصدی ادب تخلیق کړی دی.
دریم مضبوط حواله د ادب ده چې دا په دې دواړو حوالو درنه ده. زما په خیال هر لیکوال شروع د شاعرۍ نه کوي او نثر ته بیا وروستو راځي. څومره څومره چې دا هغه سفر په دې میدان کې جاری وي نو هغه بیا د ادب په یوه څانګه کې ځان خپل مقام جوړ کړي. ګران امیر صاحب هم خلکو اول د یو کامپال شاعر په حیث پیژندلې ده، خو وروسته ورباندې تحقیق غلبه کړې ده او په دې لړکې ډېر د قدر وړ کار کړی دی. او اوس چې سړی کار او زیار ته ګوري نو د تخلیقکار نه زیات برخه د یو څېړنکار مخې له راځي او همدغه د ده د نوم یو خصوصیت هم ګرځېدلې دی. د یو تخلیقکار په حیث شاعري او افسانه د حوالې په توګه وړاندې کېدای شي. د شاعرۍ درې مجموعې نغمه زار، زما سندرې او خاپونه او خالونه چاپ دي چې پکې تشه لپازي نه ده کړې، بلکې د فن او هنر داسې رنگونه خور کړي دي چې د پښتو شعر زولې پر درنا او رنگینه کړې ده. او دا د کمال دی، ګنې د تنقید او تحقیق د ګوري ونې د لاندې د شعر رنگونه بيخي پیکا پاتې شي. ولې همیشه په دې لړکې هم یو ځانګړې مقام لري او کچره د نور کار او زیار سره یې خواته هم کې بیا هم د توان لري چې د شعر په میدان کې خپل ځان ژوندی وساتي. کله دام لاندې ودشوم، کله دار باندې ودشوم، خو چې چرته نصیب پېښ کړم په قرار باندې ودشوم.
ډاکټر وزیر شادان مشال رډیو ته وویل چې د همیش خلیل سړنیز کار څو اړخونه لري.
دا ادبی او تحقیقی خدماتو په حوالہ چې موږ خبر کوو نو د همیش خلیل صاحب کار او زیار زما په خیال چې موږ په سلور برخو کې وښلې شو. یو هغه دیوانونه دي د کلاسیک د شاعرانو چې تقریبا یو درجن تر رسیدلی چاغوی په خپل ژوند چاپ کړی دي او ډېرې زخیمې مقدمه لیکلي دي او نوی نوی بحثونه پکې کړی دي، نوی نوی عقدې پرانستلې دي. هغه یو ډېر لوی خدمت دی زما خیال دی چې دومره خدمت په ډېرو کمو خلکو کړی وي. په دغه حواله بېخي سرګندوم دی چې بېخي د هېرې دونه دی. دویم خدمت زما خیال دی چې د تذکرو په حواله دی، هغه تذکری لیکلي دي. زما خیال دی چې تقریبا ساته پورې تذکری دي چې ښه زخیم جلدونه هم پکې شته، لکه پښتنه لیکوال ورکه خزانه، د چربیتی اوسنی او پخوانی شاعران، د قلم خواندان، د پښتو شعری ادب وغیرہ. زما یاد دی چې کله ما د ماستر امتحان ورکوم نو ما د پښتنه لیکوال نه ډیره ګټه پورته کړې وه. نو د تذکرې نگارۍ په حواله هم دا غوی خدمات د هیرولو نه دي. د تحقیقي ادبي خدماتو په حواله دریم چې غوی کم کار دی، هغه زما خیال دی د پټي خزاني فل میزان جواب د ټول پرسنګ په نوم په دوه ټوکه کې کول دي. او د سره سره چې سوید گوهر صاحب کومه پټ خزانه فل حقیقت لیکلې وا، د هغه جواب هم حقیقت دا دی په نوم د کړې دی. په دغه حواله چې موږ باس کوو یا د پوهانو نظرونو ته ګورو نو همیش خلیل صاحب ډیر مدلل جواب کړی دی. جوابونه د تحقیق د اصولو مطابق دي، علمانه بحث کړی دی، په دلیل یې تردید کړی دی. نو زما خیال دی چې هغه کسان هم چې هغوی د فلم د پټې خزانې په حواله څه شکوک او شبهات لرل، خو چې کله د همیش خلیل صاحب ټول پرسنګ مخې ته راغی نو د هغوی هغه شک او شبهات هم ختم شول. او دې پسې بیا ډیرو کسانو د همیش خلیل صاحب په تایید کې لیکل وکړل او د پټې خزانې دفاع وکړه. د تحقیق په حواله د همیش خلیل صاحب یو بل کاروزیار هم دی، یعنی هغه د خوشحال آثار زندا سیاست چې هغه اگر چې مخکې خو چاپ وو خو به هر حال همیش خلیل صاحب هغه په ډیرو زخیمو مقدمو سره دوباره بیا چاپ کړل. په دغه حواله د هغوی خدمات زین چې ډېر د ستاینې وړ دي، لکه اخلاقنامه، فرقنامه، طبنامه، بازنامه وغیره. دا ډېرې تحقیق او علمي مقدمې ولیکلې او هغه سره دوباره چاپ کړل.
د دانش خپرندویه ټولنې مشر او د همیش خلیل نږدې ملګري اسد دانش د همیش خلیل د شخصیت په اړه مشال رډیو ته وویل.
سیډونکی، لیکوال، متن پیژندونکی، افسانه نگار، ژورنالیست او شاعر ښاغلی همیش صاحب، همیش خلیل د پښتو ادب یو داسې ځلانده، روښانه او تلپاتې نوم دی چې تمه لرم زموږ سبانۍ ویښ نسل به یې ګڼ اړخیز شخصیت وڅېړي او خپلو راتلونکو ته به لا ښه وروپېژني. خټک، همیش صاحب زموږ داسې یو درون مشر و چې ورسره زما ډېر ښه دوست، مشر او ملګری او استاد و. همیش صاحب په خپل ورځني ژوند کې ډېر خوږ او یارباش انسان و. موږ سره به یې دومره بې تکلفه ناسته پاسته کوله چې موږ کله هم دا نه ده ګڼلی چې ګنې همیش صاحب زموږ همزولی یار او ملګری نه دی. ارواښاد همیش صاحب به چې کله زه، ارواښاد ډاکټر سویل انشا، ډاکټر انیف خلیل او جوهر خلیل یو ځای شولو، بیا به مو د ډېرو بېکاره او جعلي لیکوالانو داسې اپریشنونه وکړل او دومره به مو خندل چې بیا به مو د خندانه نور کولمې نیولې او ستړي وو. ارواښاد د پټې خزانې په دفاع کې چې نقد بر نقد ولیکه یا په نقد نقد وکړه، تر ننه مخالفینو د همیش صاحب استدلال، علمیت او معلومات چلنج نشو کړای. ورسره به دا مو وایم خټک صاحب چې دانش خپرندویه ټولنه ویاړي چې د ارواښاد ګڼ کلاسیک دیوانونه یې خپاره کړي او تر لوستونکو یې رسولي دي. ارواښاد همیش صاحب د نورو کیسو سره سره دومره ښه تناس او جالب سړی و چې سړی به په پسته پسته کې داسې ووهلو چې کال وروسته به هغه سړی په دې راز پوه شو چې زه خو همیش صاحب په هغه خبره دومره خراب کړی ما فکر کوه چې زما یې صفت کړی دی. الله دې همیش صاحب وبخښي، یاد یې تلپاتې.
په پېښور کې د انګلیسي ژبې استاد او لیکوال شیرعالم شنواری د همیش خلیل د ادبي مقام په اړه مشال رډیو ته وویل.
همیش خلیل صاحب چې کوم وو، هغه د پښتونخوا د پښتو ادب د اسمان ستوری نه بلکې نور وو. او د هغه شخصیت چې څنګه په دغه دور کې نور عظیم شخصیاتو، قلندر مومند صاحب وو یا نور چې څومره شاعران دي باندې تاسو نمونه اخیستی شئ، نو اجمل خټک صاحب وو، حمزه بابا، سمندر خان سمندر وو، بلا ډېر نور چې څومره د دې دور همسره هم اثر شاعران، ادیبانو، افسانه نگارانو. نو په هغې کې د همیش خلیل صاحب تاسو په خپله خبره وکړه، د هغې د تنقید هم او ادب هم او د افسانې او د تنقید او تحقیق هم او بیا دیوانونه څومره د کلاسیکل ادب څومره دیوانونه پښتنو شاعرانو دي، بلکې هغه خو تاسو پته چې هغه یو ډکشنری هم چاپ ډایرکټری هم چاپ شوی وه چې په هغې کې 3000 شاعرانو ذکر د هغې د کتابونو سره، او په دې باندې هم ډېر لوی د پښتونخوا د ادب یو لوی کار د کړی دی. مونږ چې کله هم د هغه سره ملو شوي وو، کله هم د هغې په محفل کې ناستو، یا هغې سره څه خبره کړې ده، یا مو سره د ادب په حواله، یا د افسانې په حواله، یا څه هم تحقیق او تنقید او د تاسو چې څومره شعبې وښودې، نو همیش خلیل صاحب به حیثیت شخصیت د سړیتوب په ډېر اعلی مقام باندې، او ډېر شریف النفس ادیب او شاعر، او ډېر ملن نثار، او ډېر محبت کوونکی، او خلکو ته عزت ورکوونکی، یو شایسته او مسکان به هر وخت شایستګي به ورسره په دغه په میلاویدو کې ډېر خوږه او ښایسته فضا کې به میلاویدلو د ټولو ادیبانو شاعرانو بې قدر احترام کول، او ټولو خلکو میلاویدونکو خلکو سره به هغه د خپل تحقیق او د تنقید خپل معلومات شیر کول او شریک کول. تاسې چرته نه وشو چې دا دومره لوی شخصیت به چرته کم کوز یا چاته کتل به یا په تیز آواز باندې به خبره کوله، داسې بالکل نه. همیش خلیل صاحب یو خوشگفتار، مینهناک او عزتناک مشر، او همدغه د هغه شعر او ادب کې هم دغه رویه وه. که د چارګل افسانې مونږ وګورو، یا د هغه تحقیق او تنقید مونږ وګورو، نو هغه خپل د دلیل چې کوم اندازو پیش کولو، نو هغه هم تاسو ته معلوم دی.
ګل محمد بتاب مشال رډیو ته وویل چې همیش خلیل ډېر لوی نقاد هم وو.
پاتې شوه د همیش خلیل صاحب تحقیقي کارونه، نو هغه ډېر زیات دي، او د بلاشه دیوانونو باندې په کلاسیکي دیوانونو باندې دی مقدمې لیکلي دي، او هغه مقدمې ډېرې ښې هم لیکلي دي، ډېرې مشهوري شوې هم دي، او بلکې یو وخت د دوی د کتابونو شمیر شاید چې د اکیډمو یا کومې سرکاري ادارې چې د دې غرض دپاره جوړې شوي د هغې نه که زیات دي، نو کم به هم تللی نه وي. دې تحقیقي کارونو د دې هغه تنقیدي اړخ هم پټ ساتلی دی، حالانکه دې د تحقیق سره سره یو ډېر ښه نقاد دی. تاسو چې څنګه ووایئ چې د دې کتاب چې دی ټول پارسنګ چې کوم دی د قلندر مومن صاحب د په جواب کې لیکلی دی، یا د سید گوهر صاحب د کتاب په جواب کې لیکلی دی، نو زه به دا ووایم چې په دې کې د دې دلایل دا فیصله خو به خیر عوام کوي، او هغې به هغې سره اتفاق او اختلاف دواړه کېدی شي، دواړه خبرې ورسره تړلې دي. خو به هر حال د قلندر صاحب د ټولو نه که مونږ وګورو چې د هغه د کتاب خلاف څومره کتابونه لیکلی شوي دي تنقیدي، نو په هغه ټولو کې د همیش خلیل صاحب کتاب چې دی هغه توانا دی، او هغه د دلایلو په اعتبار باندې خلک زیات خوښوي. خجي په دې بحث کې مونږ نه یو خبره دا اومېره شوه چې همیش خلیل صاحب د یو شاعر، افسانه نگار، د یو نقاد محقق نه علاوه هغه یو ډېر ښه صحافي هم پاتې دی، او په صحافت کې هغه تر اوږدې مودې پورې خدمات ترسره کړي دي، لکه هغه د بعض رسالو ایډیټر پاتې شوی دی، شاباز اخبار کې پاتې شوی دی، باګرام اخبار یې شروع کړی، خو هغه بیا سمود پس هغه د دوی نه دیو نه چلوی شو، دوی سره چا وعده کړی وو، بیا هغه وعده پوره نه کړ، نو هغه اخبار هغوی خرڅ کړو. داسې وحدت اخبار کې پاتې شوی دی، او د ایډیټرۍ نه، یعنی د یو لیکوال ادیب نه علاوه، هغه د اخبار په دې نورو کارونو پوهېدو څنګه تاسو خپل دې سره وابسته وي، لکه بلونه جوړول، تنخواګانې جوړول، یا د ادارو سره ډیلینګ کول، نو په دې معامله کې هم هغه ته یو خاص مهارت.
ډاکټر حنیف خلیل د یو محقق په حیث د همیش خلیل د مقام په اړه د مشال رادیو پوښتنه داسې ځواب کړه.
د همیش خلیل صاحب د تحقیق او څېړنې چې کوم اړخ دی، نو دا خو په خپل اثر کې سیال او مثال پیدا کېدل ګران دي. یعنې دغه دیوانونو باندې چې هغوی کومې څېړنې او تحقیقات کړي دي، نو هغه خو ګوره په 50 کې د بیدل دیوان چاپ دی، په 50 کې د میرزا خان انصاری دیوان چاپ دی، او بیا د حسین او ځلې نور دیوانونه. تاسو هغه مقدمې وګورئ، د کاظم خان شهدا په دیوان چې کومه مقدمه همیش صاحب لیکلې ده، نو د شهدا اسلوب یې په نظر کې دی، د میرزا په دیوان یې چې کومه مقدمه لیکلې ده، د میرزا اسلوب په نظر کې دی. خو دغه مقدمو کې د تحقیق نه زیات تنقید دی، یا تبصره او تجزیه ده. بیا په خوشحالیاتو چې همیش صاحب کم کار کړی دی او مقدمې لیکلي دي، خوشحال بابا کتابونه، کاغه طب نامه ده، او کاغه فراق نامه ده، او کاغه نورې نامې دي، همیش خلیل صاحب چاپ کړي دي د خپلو تحقیقي څېړنو سره. تاسو حیران بشئ چې نورو کوم محققینو دغه نامې چاپ کړي دي. د همیش خلیل صاحب مقدمې او تحقیق په هغې باندې ډېر واضح تور باندې ډېر غالب ښکاري. دغه شان د همیش خلیل صاحب د تحقیق خو نور بلا اڑخونه دی په زړو کلاسیکی شاعرانو داغوی ورکه خزانه دو جلد په نو شاعرانو داغوی پښتانه لیکوال درې جلد شاهکار کتابونه دی خو استاذ پښتنه په خصوصي تور د پټه خزانه په اړه داغوی د تحقیق دا نو د پټه خزانه د دفاع د پاره چاغوی کم تحقیق کړي دی ټول پارسان د کلندر مومن سے په جواب کې لیکلې دی حقیقت دا دی چې د سید ګوهر سے په جواب کې لیکلې دی او دغه کتابونه بیل بیل هم چاپ دی او بیا په یوزه د ټول پارسان دواړه جلدونه هم چاپ څومره چې زما مطالعه دا زه پوهیږم یا ما څومره دا کتابونه کتلي دي د کلندر صاحب هم او د سید ګوهر صاحب هم او ورسره بیا د همیش خلیل صاحب جوابونه نو زه د خپل پوهې یا فهم مطابق ویلی شم چې 98% په سلو کې 98% د همیش خلیل صاحب څېړنه اپیل کوي زه داسې ویلی شم چې د یو دوه دلایلو نه بغیر نور ټول دلایل د کلندر صاحب هم ډیر عقلي طور ډیر د ثبوت سره همیش خلیل صاحب رد کړی دي او د سید ګوهر صاحب یې هم رد کړی دي سید ګوهر صاحب د خو یې لیکلي دي چې تا د کلندر صاحب فلانکي دلیل تکرار کړی هم دی او ګوهر صاحب دا ویلي مو چې زه تکرار نه کوم خو همیش خلیل صاحب اول هغه تکرار راویستی دی صفحې یې ورکړي دي او بیا خپل دلایل وړاندې کړي دي نو د پټې خزانې په دفاع کې چې د همیش صاحب کوم دلایل دي که بغیر د تعصب نه او بغیر د عقیدت نه د دواړو جذباتو نه بالاتر وکتی شي نو د همیش صاحب دلایل ډېر درانه دي سره د دې چې په پټه خزانه کې د ځینو غلطو زه په خپله ناکید یم زه خپله تنقید لرم چې په پټه خزانه کې ډېرې غلطې دي خو تر څو چې د همیش خلیل صاحب د دلایلو خبره ده نو هغوی د کلندر صاحب او سید ګوهر صاحب تقریبا ټول دلایل په خپل ثبوت سند او حواله سره رد کړي دي که یو نیم دلیل داسې وي چې هغه نوی رد شوی نو امکان لري زیات رد شوی دي
پروفیسر اسر منگل د همیش خلیل د لنډو کیسو تجزیه داسې وړاندې کړه
چارګل د لنډو کیسو یو ټولګه ده چې په کال 1903 کې چاپ شوې ده دا هغه وخت چې په پښتو کې افسانه لیکونکي په وړو کې د مالګې برابر د تخلیق په میدان کې دا رنګ ډېر زیات ښکلی او زړه راښکونکی دی موږ چې د پښتو لومړي دور افسانې کره کتنه کوو په دې نتیجه رسو چې د لنډو کیسو موضوعات پخوانی او روایتي دي چې اصلاحي بڼه لري دیم دور چې کوم سره چې زمونږ د افسانې دا تعلق دی د پښتو کې صحیح ادب یو حوصله افزا با پرانسته کوي په دې کې د چارګل افسانې هم یو اهم کردار لري میر مهدی شاه باچا چې خپل ځان یې په مکمله توګه پښتو افسانې ته وقف کړی او ښه په خلاص مټ یې خپلو پښتني کردارونو ته یو ابدي ژوند ورکړی دی کلندر مومن صاحب هم د دې دور یو ستر افسانه نگار دی ګجرې د افسانو مجموعه ده د مقدار په لحاظ کې د دوی افسانې ډېرې کمې دي ولی د معیار تر مخه شمیر د پښتو په شاهکار افسانو کې کیږي ګران امیر صاحب هم د دغه وخت فکر افسانه نگار دی د دواړو سترو لیکونکیو کې سقدرونه یو شان دي دواړه اعلی تعلیم یافته دي دواړه د پښتو او د پښتنو دپاره د خدای خدمتګار تحریک لاندې کار کړی دی او په دې لړ کې زندانی شوي هم دي د ګران کلندر صاحب په شان د محترم امیر صاحب افسانې هم په ګوتو شمیرلې شي چارګل کې ټولې نه افسانې دي چې په کې د فرانسیسي ادب نه ژباړه ده یوای بل افسانه ساندګره چې د عربی ادب نه ترجمه ده چارګل ټولګي کې نشته ولې د پېښور پوهنتون د 14 زوړ نصاب د پاره په افسانه کې دا افسانه د تبازات په نوم خپره ده دا افسانه مفلس دورانی هم ژباړلې ده چې دا هغه په کتاب خوند ژبې چې د مختلفو ژبو ترجمه شوې افسانې دي شامله ده میر مهدی شاه باچا کلندر صاحب او امیر صاحب د یو مرتبه فکر لیکونکي دي درې واړه ترکی پسند او روښان فکر دي کدي درې واړو نه د باچا جی نوم لری کړی شي نو زمونږ د دواړه افسانه نگاران د انګریزي په ذریعه د فرانسیسي او د روسي ادب نه هم نیک پنې رګټه پورته کړې ده او یو تاثر یې ورناخستې دې لقبله افسانې په عالمي کچ د سیالو وړ دي دواړو مشرانو ډېرې کمې افسانې لیکلي دي خو ښې لیکلي دي په فن او هنر یې پورا ښایسته کړي دي چارګل په دریو کالو کې افسانه نگار په جیل کې لیکلی دی ګلسانګه د ډېوه مړه شوی یو داسې بې وزله کردار دی چې بغیر د مور نه بله هیڅوک نه لري او پلار یې تازه تازه مړ شوی وي چې دی په غم کې ډېره غمجنه وي اکثر یې په قبر ډېوه بلوي ولې دا پته ورته نه وي چې دلته داسې ظالمان هم وي چې هغه د چا د بدې ورځې هیڅ درد او احساس نه لري هغه کوي چې سید لغواړي او بیا د ګلسانګې د تپوس څوک وي یو ورځ لکه د خوارې مرغې په یو څو مضبوطو لسونو کې ګیره شي او بیا چې د ځان نه خبرېږي د لاهور مشهور بازار حسن ته رسولی شوی وي. بل خواه مور په جدایه کې لیونی شي. دا افسانه د سرمایه درانه نظام په مخ یوه درنه څپیله ده او پکې د استحصالي قوتونو غندنه شوې ده. جان د مور افسانه یو ځواني مرګ کردار دی او دا د هغه وخت کیسه ده چې کله د نري رنج علاج نه و دریافت شوی او دغه بیماری هم لکه د سرطان خطرناکه وه. دې بیماری د جان په رنګه ډېر پښتانه خوړلي دي او په خصوصي توګه پښتانه لیکونکي په نښه شوي دي. د ډډر دنګ دنګ غرونه نن هم د دې رنځورانو د غم او درد داستان وړاندې کوي. عبدالرزاق حکمت، فیض الله فیض او خان بدر اسرت هغه ځواني مرګان دي چې موږ نه ډېر په ناترسه دې مرض د ګور میلمانه کړي دي. چارګل افسانه د ملک هغه کړکیچنو سیاسي حالاتو نه پرده پورته کوي چې کله د افغانستان او پاکستان ترمنځ حالات خراب وو. سوړ جنگ خطو د دې ورځو کې بلادر خو د خپل بې وسه پلانه د چارګل غوښتنه کوي. خو د هغې د ارمان د غاړې غړوندې هله شي چې کله پلار د شکل خبره د جاسوسۍ په تور ونیولې شي. د مینا مرکزي کردار واصل غواړي چې ملالۍ سره واده وکړي خو دا ارمان یې نیمګړی پاتې شي. دا یو ښکلی افسانه ده چې فني غوښتنې هم پوره کوي او یو ښکاره مقصد هم لري. وینا د یوې بې وسه ګلپاڼې کوچۍ لنډه کیسه ده چې یو سیاسي جوړې ارسلا خان یې د بې کچه ښایست نه مرعوب شي واده ورسره وکړي او وروسته یې د یو بچي زرګل سره د خدای سرې ته پرېږدي. خو چې کله دغه ارسلا یو ورځ ژوبل حالت کې روغتون ته راوړلی شي نو وینه زلمی زرګل ورکړي. نن نه میا د یو سیاسي قیدي کیسه ده چې د جیل رهایۍ نه پسې ځای پاګلخانه شي. دا افسانه زموږ د جیلونو هغه حالاتو نه پرده پورته کوي چې چېرته د انساني حقونو نه دومره سرغړونه کولی شي. یو حقیقت یو افسانه د تحریک آزادۍ یو روداد دی لکه چې ویلی شي منزل ونه ملي جو شریک سفر نه ته. د آزادۍ پتنګ نامدار خان باندې د آزادۍ نه پس چې څه تیر شوه دا هر څه موږ ته افسانګر په افسانوي انداز کې د وړاندو کولو زیار کړی دی. خو دا حقیقي پیښه دومره په ډاګه شوې ده چې پکې د افسانې خپل رنګونه ته چوي دي. دې کې شک نشته چې افسانه د حقیقت یو انځور خو داسې هم نه چې حقیقت دې هوبهو هماغه شان وړاندې کړی شي. د فن او هنر غوښتنه دا ده چې حقیقت دې د خیال په جامه کې داسې پیشي چې د حقیقت تصویر وښکاري نه چې کټ مټ حقیقت.
میا وکیل شاه پکر خیل د همیش خلیل د مقدمه نګرۍ په حق له مشال رادیو ته وویل.
د ادبی خدمات ډیر اهم اړخ دی دغه د مقدمه نګاری. پښتو کې ډیر کم لیکوالو داسې مقدمه نګاری کړی دی، داسې مقدمې لیکلي دي او داسې په کار او زیار او د هغه کار زیار ته په ډیر لوی نظر کتی. ځکه چې هغه په خپل مقدمو کې د هغه کتاب چې دی د هغې د متو شاعران یاد کړ. داسې مقدمې خو هغه په د نورو خلکو په کتابونو هم لیکلي، نورو لیکوالو په نوم باندې. خو ده چې کوم کتابونه پیدا کړي دي کلمي نسخې او هغې بیا خلکو ته مخکې کړي، دنه تېروتنې هم شوي. دا نه ده چې په دغه خپلو مقدمو کې تیروتنی نه شوي، هغه منلی دي او تیروتنی ته هم شوي دي. بیا نور محققینو د هغه تیروتنی دا مخې ته کړي دي او هغه چې دي نو هغه تیروتنی واضح کړي دي، هغه سمې کړي دي، هغه موږ ته بیا صفا ښکاره دغه کې را مخې ته کړي دي. همیش خلیل صاحب چې دي نو هغه لکه بد نه دي کتلې، هغه دغه ته اني سه هغه مخالفت کړي دي، بلکې به خوشحال شوي دي چې زما کوم تیروتنی وي هغه چې دي نو هغه سمې کړي دي. همیش خلیل صاحب ډېر لوی مقام، همیش خلیل صاحب ډېر لوی انسان، همیش خلیل صاحب په هر لحاظ سره، په علمي لحاظ سره، په ادبي لحاظ سره، په تاریخي لحاظ سره، هغه مورخ هم وو، هغه جدین وو، هغه مقدمه نگار هم وو، هغه تذکره نگار هم وو، هغه لوی تذکرې لیکلي دي ډېر لوی لوی. په هر وخت ما خو تاسو ته په هر وخت دغه بحث کې دي نو دا مقدمه نگاري چې هغه کومه ده هغه لوی کام موندلی دی په پښتو ادب کې. او نن ټول چې دی نو د پښتو ادب محققین په هغې باندې لګیا دي مخ پر وړاندې باندې ځي.
روخان یوسفزی مشال رادیو ته وویل چې د پټې خزانې په حقله د کلندر مومند دلایل د همیش خلیل د دلیلونو نه زیات کنه کوونکی دی.
زه به دام چې تحقیق یا دغه تاریخ دا څیزونه داسې دي چې دا اوس خو یو قسم له د ساینس درجه هم حاصله کړې ده او ختمي طور څه ته نشي ویلی، یو دغه مانې ته داسې څه کرښه نشي راښکلی. خو تر څو پورې چې د همیش صاحب د دغه تحقیق تعلق دی چې کوم د کلندر صاحب د پټه خزانه فی المیزان یا د سید ګوهر صاحب پټه خزانه فی الحقیقت یا د مشتاق مجروح صاحب هذا ما کنستم، نو دې حوالې سره د ټول پارسنګ یا د همیش صاحب یا اسف سمیم او زرین انځور د افغانستان هغوی چې کوم کتاب لیکلی دی نو ظاهر ده چې لکه دا چې مونږ نشو ویلی خو بهرحال دغه د جواب در جواب دا سلسله چې کومه ده نو په هغې کې چې مونږ ګورو نو ډېرو سیزونو کې چې کوم دی نو د همیش صاحب دغه هم ټیک دي ځینې حوالو سره خو چې راځو صحیح نشور ته راځو نو زما دا زما ذاتي خیال دی چې دې سره اتفاق او یا مخالفت کېدی شي او ذاتي طور چې ما څومره په دغه دواړه اړخونه لوست دي نو ما ته د کلندر مومن صاحب دلایل چې کوم دی نو هغه زیات اپیل کوي هغه ساینټیفیک او هغه چې کوم دی نو د ډېر پخو دلایلو سره دي کنه هغه عقل منی منطق منی ظاهره ده چې د امیش صاحب په ځینې په ټول پارسنګ کې یا نورو حوالو سره ځینې خبرې چې کوم دي نو هغه هغه هم په ځینو ځایونو کې ټیک دی خو چې مجموعي طور مونږ بیا د پټې خزانې دغه ته ګورو صحت ته ګورو د دې وجود ته ګورو نو ظاهره ده چې یو مطلب دا ده چې مستند تذکره ورته یا تاریخ ورته مونږ په دغه بنیاد باندې نشو ویلی او زما په خیال چې دا سلسله به روانه وي وخت سره کېدی شي نور هم چې کوم دی نو تحقیق وشي نور هم په ساینسي خطوطو په ساینسي بنیادونو دغه وشي نو کېدی شي چې خلاص یو نتیجې ته سړی هم ورسي.
مصطفی سالک د همیش خلیل د افسانو په حق له مشال رډیو ته وویل. ګل محمد بیتاب د همیش خلیل په اړه خپلې خاطرې د مشال رډیو سره داسې شریکې کړې.
په حیثیت د یو انسان به زه دا ووایم چې همیش خلیل صاحب دی الله وبخي هغه ډېر ښه سړی و ډېر خاکساره غوندې سړی و څه داسې لویي یا کبر یا علمي غرور په هغه کې بالکل نه و اگر چې هغه ډېر لوی عالم فاضل سړی و او بس دا به یې ویل چې زه پښتو ادب یو خادم یم او د خدمت یې ترسره کوو تر اخره پورې تر کومه پورې چې د هغه وجود کې توان و نو پښتو دپاره لګیا و لیکل یې کول بلکې د پښتو نه علاوه هغه په اردو کې هم بعضې لیکونه کړي چې مختلفو رسالو کې چاپ دي او شاید چې په فارسی هم تر ډېره حده پورې پوهېدو ځکه دې وخت کې څه داسه فارسي وه او انګریزي هم څه لږه ډېره وله ورتله داسې به نه وایي چې ډېر لوی ماهر و پکې خو خپل کار یې پکې کوی شو. خجیدی نه علاوه چې دی نو هغه یو ډېر ښه سپورټس مین هم او هغه وی چې ما ته یوه ډېره لویه منډه کې دی اول راغلی نو فلاینګ هارس خطاب یې ورته ورکړی و یعنی یو ښه لوبغاړی هم او ډېر ښه وجود یې تر اخره پورې لکه چې داسې ووایه چې دی د شپېتو کالو نو تقریبا د خپل عمر نه لس شل کاله کم ښکارېدو که نه خو بیا چونکې دغه جیلونه میلونه ډېر خوړلي وو نو هغې کې بیا د ده بدن چې و نو هغه څه مختلف اثرات پې شوي وو بلکې داسې وه چې په باګرام اخبار کې به وو مونږ سره د کاتبانو کمره کې به اوږدو نو مونږ به ورته ویل چې دلته مونږ شور وي او ظاهر ده مونږ خبرونه ورکوو هغه وی نه به زه چې اوده شم نو وی زما دې جیلونو کې به مونږ ته په زور باندې به داسې کار به کولو چې دی خوب ونه کړي نو وی زه مخته شوی چې دی به اوده شو نو عبدالله نامه وی یو کاتب و هغه به سندرې دا د ګډا ور واچولې ښه په تیزه به ورته ټیپ ریکارډو لګو خو ده ته به پته نه لګېږي ځکه نه او نور داسې ګپ شپي سړی و ښه سړی و غم ښادۍ له بتلو د خپلو خپلوان نو په کور کې ډېر میلمه دوست سړی و چې څوک به ور له ډېر قدر عزت به ولکو او اکثر به میلمانه ډېر مو یو ډېره لویه لایبرري و وسره او د دوی هغه لایبرري داسې وه چې یونیورسټۍ سره نږدې و هر چاته استفاده کوی شو.
ډاکټر حنیف خلیل د همیش خلیل د شخصیت په اړه یوه پوښتنه داسې ځواب کړه.
د همیش خلیل صاحب شخصیت کې ډېر کشش وو ډېره مینه وه ډېر مثبت انسان وو د کشرانو د حوصله افزایی مثال به یا مونږ د همیش خلیل نه په خپل اورېدو چې کامل صاحب وو او یا همیش خلیل صاحب دی. کامل صاحب هم یو ډېر پاک سوچا او ډېر مثبت سړی وو چې هغه د خپلو کشرانو تربیت هم کړی دی چرته کې د حسد او د مقابلي سوچ نه دی کړی دا ځکه چې کامل صاحب سره به څوک حسد وکړي څوک ورته رسېدلی نشي. همیش خلیل صاحب داسې یو شخصیت وو د کامل صاحب نه پس چې هغه د ډېر صفا زړه سره د کشرانو تربیت کړی دی. زه په خپل هم د هغې یو مثال یم چې زما ډېر کتابونه د همیش خلیل صاحب په وجه چاپ شوي دي. ابتدایي کتابونه زما د همیش خلیل صاحب په هڅونه د کرنل عنایت الله د العنایات نه چاپ شوي دي، په کامل صاحب کتاب، په رحمان بابا کتاب، په ځینې نور کتابونه چې هغه ما نشو چاپ کولی همیش صاحب د کرنل عنایت الله په ذریعه العنایات پېښور نه هغه چاپ کړ. دغه شان په علمي لارښودنه کې همیش صاحب ډېر کار او سوچ انسان. بیا د زمونږ په پښتنو کې د خبره د تګ را تګ مړې ژوندې چې دی په دې کې د همیش صاحب سیال نو په میلیونو میلیونو پیدل وتلو او سوات او باجوړ او مړه کمو کمو ځایونو ته همیش صاحب د خو بدل وتلو. همیش صاحب یو خوددار انسان وو، هغه یو داسې خوددار انسان وو چې د وروستي حالات مالي طور ډېر خراب شوي هم وو. هغه د ډېرو سختو مشکلاتو سره هم مخ شوی وو، د کورني مشکلاتو سره هم مخ شوی وو. د هغوی بچی احمد شاه چې وفات شو نو د همیش همیش خلیل صاحب ذهنی و نفسیاتی هم یو دباو پاغ راغلی و خود په هر حال کې لکه د غر ولاړو د خپل خودداری سره د خپل انسانیت سره د خپل شخصیت سره ډیر لوی شخصیت و او دومره لوی شخصیت چې افغانستان کې د همیش خلیل صاحب سندرې کلامونه غزلې په جلسو کې ډاکټر نجیب غوندې شخصیت ویل نو په مجموعي طور د همیش خلیل صاحب غوندې شخصیت پیدا کېدل ګران دي روحي خاد او هغه جهان منور وسه
روخان یوسف زی دغه پښتنه په جواب کې ویل
همیش خلیل صاحب یقیناً چې یو ډېر شفیق او مهربان مینناک ان شخصیتو لکه ناست پاست خو سردا چې ډېر نه خو بل چې کله هم چې تاسو په پروګرام کې یا چاته داسې په سو ادبی نشست کې به ملاوي دو نو یو بل مخ پیژندو او یقیناً چې تاسو ته رښتیا خبرو کوم چې ما سره به ډېره مینم کوله او به مخندل ګپ هم مو لګولو او چې تخصا تو خدغه یې کنه د کلندر صاحب بالکیان یې دا ګپ مو په مو لګولو خو دا رښه لکه زما په خیر ما چې تدامش په دغه کې دغه په تندي کې ګونجې نو لیدلې او بل هغوی سره چې کومه مراکه ما کړې وه هغه په ایکسپریس شخصیت ایډیشن کې چاپ ده هغې کې ډېرې خبرې دي او ډېر معلومات دي په هغې کې ډېرو ملګرو به کتلې مې نو همیش صاحب سره ما دغه مراکه چې کوله په هغه ورځو مونږ ډېر ګپ لګولو نو همیش صاحب بالکل لکه زمونږ د دغه نورو ډېرو سینیئر دغه غونې خوږ انسان و او تربیت یافته پښتون و او مهربان شخصیت و او بل دا چې بس ګپ شپ هر قسم لکه څومره زمونږ مشهور و څومره سینیئر و خو مونږ سرارنګه گپ چې لګول نو بس خاندل به او داغه دا یو تکیه کلام بابا نه بابا دا خبر ده سن نه بابا دا بد شنی نو یقینا چې د همیش صاحب خوزان ته یو اداره و یو اکیډمی و
ډاکټر وزیر شدان د همیش خلیل د تخلیقی ادب پاړه مشال رډیو ته ویل
همیش خلیل تخلیقی ادب موږ په دوه برخو کې ویشلې شو یو افسانی دی چې د چارګل په نوم کتاب کې چاپ دی او څو په خرو اورو مجلو کې چاپ دی او دوه مشاعری ده د همیش خلیل د افسانو په حواله به موږ دا وایو چې د هغه انداز چې کوم دی هغه بیانی انداز دی بیانی انداز دی او ژبه یې ډېره صفا ساده او روانه ده موضوعات یې عموما د خپل چاپل چل دي خپل اثر آکاس دی د اثر ترجمانی ده پکې او په د موضوعاتو د فن په حوالہ زما خیال دی چې د همیش خلیل افسانې پوره پریوزي څومره فنی لوازمات چې دی ښه افسانې لپاره پکارول شي هغه ټول دی همیش خلیل په افسانو کې وجود لري
د تحقیق او تنقید لوی علمبردار شاعری هم کوي د تخلیق انداز یې ځانګړی او د تشبیهات او استعاراتو په خوږو پور دی غزلی هم لیکلی دي کې ته هم لري او نظمونه هم لیکلي نغمزار زما سندرې خاپونه او خالونه یې شعري مجموعی دي نغمزار یې د رومانوي شاعرۍ شاهکار کتاب دی زما سندرې د شعري ارتقائی سفر بام دی دا شاعری د وخت د تقاضو لفظی انځورونه دي د ژوند تخلیقی افسانی دي چې د شعر جامه لري خاپونه او خالونه نظمونه هم لري او غزل هم په دغه ارتقائی پړاو د همیش خلیل شاعری د ژوند د تجربو او مشاهدو عکاسی کوي د احساس سړکی دي چې خاپونه چې د خاپونو او خالونو په شکل کې کاغذ ته سپارلې شوې دي د کلاسیکیت او جدت امتزاجي کیفیت یې راوړی دی
د پښتو ژبې دغه لیکوال شاعر سیړونکې تاریخ پوه کیسه لیکونکې او کره کتونکې همیش خلیل د جولای په 28 نیټه په کال 2024 کې په حق ورسېدو او د پېښور برته کال په غریب آباد سیمه کې خاورو ته وسپارل شو راشد خټک مشال رادیو اسلام آباد
مشال رادیو ته وغواګیاست اوس وګغ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله لري اوري